افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. اجمالاً د خپل نور همکارانو سره یو ځای مو د ازادۍ لړیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې مو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر له سفره خبره وچې وي د حقاني شبکې ته یې نوره د صبر کاسه په ډکېدو ده. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې عصمت څاروان ته غوږدو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په کندهار او لوګر کې ملکیانو ته د مرجوب لو د اوښتو لکبل د چین سفر نیمګړی پریښود. د امریکا دفاع وزیر په پاکستان کې د حقانی شبکې په نازوایینه د نس غملو وړ وبلل، او په کوټه کې د یوې مدرسې مخ ته په چاودنه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او تر شلو ډیر نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا دفاع وزیر وایي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې فعالیت نور د زغملو وړ نه دی، او دوی له پاکستان څخه غواړي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. لیون پنیتان نن سهار په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ورسید، او له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره ولیدل. ښاغلی پنیتا چې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې، وویل چې دوی له پاکستانی لوري سره د حقانی شبکې د فعالیت په اړه تل خپلې اندېښنې شریکې کړي، او اوس یې حوصله په ختمېدو ده.
We have made that clear time and time again.
دای وای موږ وخت په وخت دا خبره بیا بیا کړی چې دا حالت د زغملو وړ نه دی، چې هغه کسان چې زموږ پر خلکو یا قواو بریدونه کوي په پاکستان کې خپل خوندې پناه ځایونو ته د تلو اسانتیا ولري. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر په نوی ډیلی کې د پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر دوام ټینګار کړی و. د شانګهای د همکاریو مؤسسې افغانستان رسمن په دې تړون کې د څارون کې پټوګه ومانه. په دې مؤسسه کې چین، روسیا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان ثابت غړیتوب لري، خو ایران، پاکستان او هند څارون کې غړي دي. په شانګهای کې د څارون کې پټوګه د افغانستان د منلو اعلان نن په بیجینګ کې د دې مؤسسې په کالنۍ سرمشیزه کې وشو. کتون کې وایي چې افغانستان د روسیې، چین او د هغو د متحدانو په هڅه د دې لپاره څارون کې ومنل شو چې په 2014 میلادي کال کې لا افغانستان د لویدیزو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې خپل نفوذ زیات کړي. د افغانستان ولسمشر په لوګر او کندهار کې د عامو خلکو د مرجوبلې د پیښو له کبله نن چین ته خپل کاري سفر را لنډ کړ، بیرته هیواد ته ستون شو. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د لوګر په برکې د ناټو ځواکونو په بمباری او په کندهار کې د تیرې ورځې په ځان وژونکي حمله کې په لسګونو عام خلک وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر دواړه پیښې په کلکه غندلي او ویلي چې د عامو خلکو مرجوبله نور د منلو وړ نه ده. د خوست چارواکي وایي چې ائتلافي ځواکونو تیر شپه په عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي. د خوست والی ویان بریالي روان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات په متون سیمه کې شوي چې پکې څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیتي اداره وایي چې د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د یوې غیر قانوني امنیتي کمپنۍ د فعالیت مخه نیولې او زیات اندازه وسلې او مهمات ترې ضبط کړي دي. د دې ادارې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا کمپنۍ سپین عقاب نومیده او په غیر قانوني ډول یې فعالیت کاوه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې ښار د یوې مدرسې مختنن په بمی حمله کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي مامور قاضي عبدالوحید خبریالانو ته ویل په دې چاودنه کې چې د مدرسې د دستاربندۍ له مراسمو سره په یو وخت وشوه لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل دي. کوټه د بلوچستان د ناکرار ایالت مرکز دی چې بلوچ بیلتون غوښتونکي پکې له 2004 څخه د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال فرزانه باری د دغه هیواد سترې محکمې ته وویل چې دی له هغو 50 جنو سره کتلې چې ادا کیږي په مرګ محکومی شوي او اعدام شوي دي. د دوی د وشل کېدو خبرونه وروسته لدې خبره شول چې د یو واده په مراسمو کې چې نڅاپه کې کېده د غنجونو ویډیو خبره شوه. فرزانه باری د خبره نن وروسته لدې وکړه چې په راپورونو کې وویل شول چې شزه ممکن د خیبر پښتونخوا د کوهستان د هونور په قبایلي سیمه کې وشل شوی وي، خو باری وایي چې دا په خپل سیمه تللې وه او له دونجونو سره کتلې دي. روسیه، چین او د شانګهای د همکاري په مسأله کې د دوی متحدانو په یوه ګډه اعلامیه کې د سوریې په کرکیچ کې د لویدیز د لاسوهنې په باب خبرداري ورکړ. د چین بهرنیو چارو وزیر چینګ گاو پینګ په یوه خبري غونډه کې وویل:
"زونګ ا在有关叙利亚问题上,
په دې موضوع کې د چین او روسیې دریځ څرګند دی. د دې کلک مخالف یو چې نور هیوادونه له بلې لارې په سوریه کې لاسوهنه وکړي. موږ لا هم په دې باور یو چې د سوریې کړکیچ باید د دغه هیواد د خلکو له لورې حل شي. د دغو هیوادونو د مشرانو د غونډې د پای په اعلامیه کې چې د چین په مرکز بیجنګ کې خپره شوه د اتومي پروګرام په خاطر د ایران پر ضد د له پوځي قوې څخه د کار اخیستلو په وړاندې هم خبرداری ورکړی شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ایراني ساری محمود احمد نژاد ته وویل روسیه اتومي انرژي ته د ایران د رسیدو ملاتړ کوي خو شرط داره چې اتومي پروګرام سوله ییز وي. پوتین د چین په بیجنګ کې د شانګهای د همکارۍ موسسې د کانفرنس ترڅنګ له احمد نژاد سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د سوریې تشدد د نه منلو وړ وباله او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کې د بشار اسد د رژیم د لرې کېدو لپاره د امریکا غوښتنه تکرار کړه. په ترکیه کې د میرمن کلنټن تر دې څرګندونو مخکې د سوریې سیاسي فعالانو په هماغه ښار کې د ښځو او ماشومانو په شمول د اتیا تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. میرمن کلنټن نن په استانبول کې له تروریزم سره د مبارزې په یوه نړیوال کانفرنس کې وویل
The regime sponsored violence that we witnessed again in Hama
هغه تشدد چې د رژیم له لوري پارول کیږي پرون بیا په هما شهر کې پیښ شو د عمل د منلو وړ نه دی. د سوریې ولسمشر بشار اسد خپل ظلم او وحشت دوه برابر کړی دی تر څو چې اسد واکمن می په سوریې کې سوله ثبات او دیموکراسي نشراتلی. میرمن کلینټن زیاته کړل لویدیځ هیوادونه او د هغو عرب متحدان په دې نظر دي چې د سوریې بحران یوازې هغه وخت پای ته رسېدای شي چې بشار اسد لري او یو موقت حکومت جوړ شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې ووري چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې ویل چې هیواد به د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع چې د امریکا د دفاع وزیر نن په کابل کې ویل پاکستان کې د حقانی شبکې په څیر د تروریستي ډلو پناه ځایونه جوړ شوي او اسلام آباد باید د دې ډلو جرړې وباسي کنه نو د امریکا حوصله په ختمې دوه په دې موضوع د کابل پانتون د استاد نصر الله ستانګزي سره یو مرکه امدرو. افغان استخباراتي مامورینو د لیبی وژنه په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو یو مهم گزار بللې. په دې موضوع هم ریپورت لرو او له دې مهم خبرو چې ولسمشر کرزي چین ته خپل رسمي سفر پای ته رسولی او کابل ته ستون شوی. دا د ازادې رادیو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې ول چې هواد باید ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړي. نوموړي له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د دغو پټن ځایونو په اړه نور د دوی د صبر کاسه په اړه کې دوه. زبیر جمن له کابل نور تفصیل راکړي.
د امریکا د دفاع وزیر له پولي اخوا د حقانی شبکې خوندې ځایونه یو وضعیت دون کې اندېښنه وبلل او ویل نور یې په اړه د دوی زغم خپل وروستي حد ته رسیدلی دی. ښاغلی پنیت اول چې د دغو خوندې پټن ځایونو په موجودیت کې د یو خوندې افغانستان رامنځته کول یو ستونزمن کار دی. نوموړي له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان باید نور د دغو پټن ځایونو پر ضد اقدامات وکړي.
It is an increasing concern. دا یو زیاتیدون کې اندېښنه ده چې دغه پټنځایونه موجود دي او د حقانی شبکې په شان ترې نه شبکې ګټه اخلي چې زمونږ پر ځواکونو حمله وکړي. زمونږ حوصله ورستی حتی رسیدلې ده. له همدې عمله دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د دغه پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي.
خغلی پنیتا د هند مرکز نیوی دیلی څخه کابل ته رسیدلی. کابل ته د دې د سفر هدف د افغانستان د امنیتی وضعیت جاج اخستل په ګوته شوې دي. نوموړي په نیوی دیلی کې هم د پاکستان په قبایلی خوره کې د خپل هیواد د بی پلوټ الوتکو د حملو ننګ وکړه. پنیتا وویل دغه حمله د پاکستان په ملي حاکمیت پورې اړه نه لري بلکې په افغانستان کې د دوی د عسکرو د امنیت لپاره کیږي. په کابل کې له پنیتا سره په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک هم افغانستان کې د امنیت لپاره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټن ځایونو په لمنځتلو ټینګار وکړ. نو موږ یې تمه خوده چې پاکستان به بل اخره د دغو پټن ځایونو په لمنځوړلو کې له افغانستان سره د همکارۍ اهمیت درکړي.
مونږ تمه لرو چې دوی به په تدریجي توګه دې نتیجې ته ورسیږي چې له مونږ سره همکاري وکړي. نو که دغه همکاري رامنځته شي، نو بیا به مونږ وکولی شو چې د ترهګرو قومانده روزنه او د وسلو رانیول له منځه یوسو، او همداراز وکولی شو چې د دوی مشرتابه له منځه یوسو یا یې هم ونیسو. او که د هغوی همکاري نه وي، نو زموږ هدف چې کامیابي ترلاسه کړو ستونزمن کیږي.
که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ځان د امریکا ملګری بولي، خو د دې هېواد په خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو موجودیت د پاکستان دغه ملګرتیا تر پوښتنې او شک لاندې راوستې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د پاکستان له خاورې په افغانستان کې دننه په افغان او امریکایي عسکرو د بریدونو پلانونه تنظیموي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزیر نن په کابل کې ویل، په پاکستان کې د اقانی شبکې په څیر د تروریستي ډلو پناه ځایونه دي او اسلام آباد باید د دې ډلو جرړې وباسي، کنه نو د امریکا حوصله په ختمېدو ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د دې ګواښ په اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې واشنګټن د پاکستان پر ضد څه کولی شي. نصرالله ستانکزي په ځواب کې وایي،
د امریکا متحده ایالات د پاکستان پر ضد ډېر اقدامات کوي او تر اوسه باید کړی وای. اول کولی شي ټول خپل هغه مالی مرستې یا پورونه چې په پاکستان پورې تړاو لري یا دوی تمویلوي هغه قطع کړي، او د خپلو مجاهدینو باندې فشار راوړي، د ناټو په غړو هېوادونو باندې فشار راوړي چې هغوی ورته اقدامات کوي. یوه مسله بله مسله په سیاسي لحاظ په ډیپلوماتیک لحاظ فشار راوړی شي، او حتی پوځي اقدامات هم کولی شي. دا اوس هم دوی د پاکستان په خاوره کې د ځینو پوځي مراکزو د تروریستانو پوځي مراکز تر هدف لاندې شي، د دې امکان هم شته چې دا تشدید شي.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې امریکا اقتصادي، سیاسي او پوځي فشار په پاکستان راوړی شي، خو بل لور ته د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې د پاکستان له همکاري پرته زموږ بریالیتوب ګران دی. نو په دې حساب فکر نه کوي چې واشنګټن بیا دې ته هم مجبور دی چې همزمان اسلام آباد سره یو څه نرم چلند وکړي؟
زه فکر کوم چې پنیتا خبرې کوي چې نرم چلند ضمانت یې رسوي ده، بلان که امریکا ته ګران هم تمامېږي مجبوره ده بل لار نه لري. د کید شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې د سولې، د ثبات، د تروریستي ګروپونو د نفوذ مخه نیولی شي په دې منطقه کې، حتی په نړۍ کې. اما په هر صورت که دا امریکا ته ډېره ګرانه هم تمامه شي، بالاخره به امریکا زر یا په زند مجبور شي تر 2014 پورې هغه اقدامات وکړي چې هغه پاکستان یا اسلام آباد په خپل ځای کې وي.
داسې رپورټ لرو چې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی به په لنډ وخت کې اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره به خبرې وکړي. پاکستان په دغو خبرو کې هم ممکن خپل پخوانی غوښتنه له امریکا وکړي د هند نفوذ ته باید توجه وکړي په افغانستان کې زیات نشي. یوی خواته امریکا له اسلام آباد هم مرسته غواړي، بل لور ته له هند غواړي چې افغان پوځیان و روسیا او په افغانستان کې پراخه ونډه ولري. دا پاکستان ته د منلو ده؟
پاکستان ته به د منلو وړ نه وي، اما خپل د واشنگتن غوښتنه له دیلی نه دا هم د منلو وړ کی چې نور امریکایان نو امید شوي دي له اسلام آباد. یوه مسله له بل خوانه دا هم منطق لري چې په سیمه کې که واقعا هند په ستراتیژیک لحاظ امریکا سره مخ ته لاړ شي، د مال نظره امریکایان هند ته ترجیح ورکوي د یو ستر منطقوي قدرت په توګه. له بل خوانه پاکستان اوس ډېر ناوخته دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره، د دې لپاره چې اوس کابل او دینای ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړونې بل یو بل په منځ کې امضا کړي.
ستانکزی صاحب، څه فکر کوئ امریکا به څومره وخت نور پاکستان ته ورکړي؟
دا خو ډېره مشکله سړی وایي څومره وخت، اما زه فکر کوم چې امریکا باید خپل معامله تر 2014 کال له پاکستان سره یوې خواته کړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په هغه څرګندونو خپل نظر څرګنداوه چې نن یې په کابل کې کړي. زموږ خاکل ازادي راډیو بناوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
جمهور رئیس کرزی چین ته رسمي سفر پای ته رسولی او کابل ته ستون شوی. ښاغلی کرزی د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی و. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر په کندهار کې د وروستیو انتحاري حملو په لوګر کې د بمبارۍ د رپورټونو تر خپرېدو وروسته کابل ته د ستنېدو پرېکړه کړې. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی کابل ته د بیرته ستنېدو پریکړه په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی و د شانګهای غړي د افغانستان پر راتلونکي امنیت او ثبات خبري وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د لوګر د برکی برک په ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباري کې د 300 ملکی کسانو وژل کېدل په شدت وغندل. ښاغلی کرزی ویلي د ملکی وګړو داسې وژل کېدل د زغملو او منلو وړ نه دي. ناټو وایي چې د برکی برک په ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات کوي. په عین حال کې روسي رپورټونه وایي چې د شانګهای د تړون غړو هیوادونو نن پریکړه وکړه چې افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه ومني. په دې ډول افغانستان کولای شي چې د شانګهای تړون په غونډو کې د ګډون په وخت پر اړوندو مسایلو نظر څرګند کړي خو رائے نه سي ورکولای. په دې تړون کې روسیا، چین، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان دایمي غړیتوب لري. د دوی په کلنوی غونډو کې د هند، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مشران د څارونکو په توګه برخه اخلي. د اسوسییټډ پریس په حواله چین او روسیه له اوږدې مودې راهیسې د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو سازمان ته په دې سترګه ګوري چې په منځنۍ اسیا کې د امریکا د نفوذ د لا پراختیا مخنیوی کولای شي. د دواړو هیوادونو د افغانستان په راتلونکي کې د پراخ رول لوبولو هیله څرګنده کړې ده. چین پرون وویل چې غواړي په راتلونکي کې د افغانستان په اقتصادي بیارغونه کې زیاته ونډه ولري. افغانستان ته د څارونکو موقف ورکول به له کابل سره د شانګهای د غړو تماسونه زیات کړي. چین او روسیه هیله لري چې په دې ډول به په افغانستان کې د امریکا نفوذ کمرنګ شي او د کابل پالیسي به د دوی له اهدافو سره موازی شي. د اسوسییټډ پریس په حواله د چین جمهور رئیس هو جینتاو نن سهار د غونډې برخه اخیستونکو ته وویل ټول غړي باید له دریو مسئلو تروریزم، جلای غشتنې او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې خپلې موافقې ژر تر ژره عملي کړي. موږ باید د امنیت د ښه کولو لپاره د همکارۍ یو سیستم رامنځته کړو ترڅو د تروریزم، جلای غشتنې او افراطیت د خپرېدو، د مخدره موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جنایتونو د پراختیا مخنیوي وکړي. ټاکل شوی و چې جمهور رئیس حامد کرزی چین ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دې تفاهم لیک د چین او افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون لپاره زمینه برابرولای شوی. خو اوس چې جمهور رئیس د بیرته ستنېدو بیړنۍ پریکړه کړې دا نه ده څرګنده چې د چین له جمهور رئیس سره د همکاریو د پراختیا دغه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی کنه.
ومودل چې ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د وروستیو انتحاري حملو په لوګر کې د بمباریو د رپورټونو لخبرېدو وروسته چین ته خپل سفر پای ته رسولی او افغانستان ته ستون شوی. دا ورځ چې پرون ورځ وه په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. په افغانستان کې څو ورځې وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو د لګېدو خبر ورکړ، په یوه ورځ تر شلو ډېر کسان په کندهار کې وژل شول او نږدې شل تنه په لوګر کې وژل شول. په لسګونو نور هم پام دې یوه ورځ ژوبل شول. احمد شیبر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې تېره چهارشنبه د ملکي تلفاتو په برخه کې د روان میلادي کال تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په دې ورځ په کندهار کې خبرګ ځان وژونکي بریدونه وشول او ناټو په لوګر کې بمباري وکړه چې د دولتي سیمه ایزو چارواکو په وینا یې د طالبانو ترڅنګ ملکیانو ته مرجوب لواړوله. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل
هلته وسوال مخالفین وو، طالبانو ډېر مهم خلک هلته ځای په ځای کور کې اوس دوی ورځې د کور ماسره کوي. دغه ځنه وسوال برید کېږي، هغوی درې نفره زخمیان کېږي، وروسته مجبور شوي دي بمبار دې کړی ده و نفر وسوال طالبان وژل شوی دي. مهم خلک او ملکی تلفات هم اوختی دي.
د ناټو یو پوځي مشر جیمز ویلیامز وویل د برکی برک ولسوالی په سجاون کلی کې د طالبانو د یو مشر پر ضد عملیات وشول او تر اوسه معلومات نه لري چې د طالبانو دا مشر وشل شوی کنه دی. د ناټو ویان ژمنه وکړه چې له افغانانو سره به یو ځای د لوګر د پیښې تحقیقات وکړي. افغان پلاوی د پیښې د څېړنې لپاره لوګر ته تللی دی. تیره چهارشنبه بیا د کندهار هوایي ډګر ته نږدې خبرګو ځان وژونکو بریدونو تر شلو ډېر ملکیان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل د دې چاودنو په اړه وویل
د بولک ولسوالۍ ته پر لاره باندې د کندهار شخص خبره لومړی یو ځانمرګ کړی چې ځانمرګ یې بسکرونکي موټر سایکل فور وو، هلکه ټول سیمې دي. دوهم ځانمرګ یې بسکرونکي چپلی وو. دغه پیاده نفر راغلی دی او د خلکو په منځ کې ځان ته انتجار وکړی دی چې پکښې 22 ملکي خلک شهیدان شوي دي او 15 زخمیان دي.
اونۍ مخکې په افغانستان کې د یوناما مشر یان کوبیش ویلي و چې له 2001 میلادي کال را وروسته د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر بل هر وخت ملکي تلفات په افغانستان کې لږ شوي دي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې دغه مثبت بدلون په وروستیو ورځو کې بیرته منفي بڼه خپله کړه، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتو یو مسؤول جیمز راډ هیور وویل یو څه چې موږ ویلی شو هغه دا دی چې تیره چهارشنبه د ملکي تلفاتو په برخه کې د روان کال تر ټولو خونړۍ ورځ وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان استخباراتي مامورینو د لیبی وژنه په افغانستان کې د القاعده پر فعالیتونو یو مهم گزار بللې، ویلي دي چې د وژنه به په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا ابو یحیا اللیبی د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې ووژل شو. سپینې ماڼۍ هم د لیبی وژنه په القاعده یو مهم گزار بللې، ویلي دي چې له دې سره به د القاعده رهبري نور هم کمزوري شي. تر دې مخکې په کونړ کې د القاعده یو بل مهم غړی د ناټو ځواکونو په یو حمله کې وژل شوی و. د ابو یحیا د وژنې په اړه د افغان امنیتي چارواکو عکس العمل نور جزئیات له کابل د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
افغان استخباراتي مامورین د ابو یحیا اللبی وژنه د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې یو مهم پرمختګ بولي او وایي چې د ده وژنه به په افغانستان کې د تروریزم په ماتولو کې مرسته وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا ابو یحیا اللبی د تېرې دوشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د هیواد د ملي امنیت ادارې وایي لطف الله مشل ابو یحیا اللبی په افغانستان کې د القاعده د دویمې درجه مشر وباله او ویویل چې د طالبانو او القاعده د رواني جنګونو چارې تنظیمولې.
این شخص نفر دوم القاعده در افغانستان بود و شخصی بود که زیاد تاکید میکرد.
دی وای چې دا شخص په افغانستان کې د القاعده د دویم درجه مشر وو او پر رواني جنگ زیات ټینګار درلود. په افغانستان کې د القاعده او طالبانو رواني جنگونه هم د پر مخ وړل. موږ خو خو چې د لمنځ تللی او د په وژنې سره هیله منم چې دا رواني جنگونه هم د منځ ولاړ شي. د ځکهونکو مسموم وویل د طالبانو کار نه دی، دوی ساده خلک دي. دا ډول کارونه دوی ته هم داسې کسان او پاکستانان ورخی. د الابي وژنه په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره خورا مهمه ده.
تروریزم در افغانستان
تر دې مخکې سپینې ماڼۍ هم اللبی وژنه په القاعده ستر گزار بللې او ویلو چې د دې وژنه به د القاعده د رهبری په کمزوري کولو کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ وان جی کارني کسه هم داونه ویل چې اللبی په سړه ول سره وژل شوی، خو ویلې دي چې د وسله لپاره د دوی په انداسې څوک نشته چې د ځای ونیسي. جی کارني چې په یو خبري غونډه کې وینا کوله د ابو یحیی اللبی د وژنه په اړه خپل نظر داسې سرګند کړ. د وای د هغه وژنه د القاعده د رهبری د کمزوري کولو یو برخه خدا چې په تیرو څو کلونو کې د دې شبکې مشرتابه ته رسیدلې او رهبرۍ دومره کمزورې شوې چې بل داسې واضح څوک نشته چې د هغه مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د القاعده اکثره مشران په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له حملې وروسته پاکستان ته تښتېدلې او د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې میشتې. په تیر مې کې د پاکستان په ابټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته دا په افغانستان کې د القاعده دویم جګپوړی مشر دی چې وژل کېږي. تر دې مخکې په کونړ کې د القاعده یو بل مهم مندان خسرل طایفی د ناټو ځواکونو په حمله کې وژل شوی وو. ویل کېدل چې د پسیمه کې د القاعده د جنگیالیو مشرکه ولا او په ختیځو ولایتونو کې په نورو وسله والو ډلو ځانګړی اغیز درلود.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون ته تر 200 زیات ماشومان وروړل شوي چې د شری په ساري ناروغۍ اخته دي. په دغه روغتون کې د ځای د نشتوالي په وجه په یو چپرکټ کې د یو ناروغ پر ځای 2 او 3 کسه چول شوي او د امکاناتو د لګول له امله د دوی درملنه هم سمنه ترسره کیږي. په ننګرهار کې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر خوشحال تسل ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د عامې روغتیا وزارت د ننګرهار ستونزو ته لږه پاملرنه کړې او روغتیایي ستونزې له یوې نه بلې ورځې ته لا پسې ډېریږي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال له نوموړي څخه د مرکې په پیل کې د تازه وروړل شوو ناروغانو حالت پوښتلی.
څنګه چې په دې نږدې شپې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د شیری میزل او ډېر راغلی د شیری واقعات ډېر شوي دي. تر دې دمه د 200 په شاوخوا کې ماشومان رجستر شوي چې د دې جملې څخه 15 ماشومان مړه دي.
ډاکټران د دې عیادت کوي که شفاخانه هم لستونزو سره مخ ده.
شیری خو باید مخکې در مخکې واکسین شي. ماشومان په 9 میاشتنۍ کې باید واکسین شي ترڅو د شیری ناروغۍ چې دي ته پری سکول ایج ډیزیز ویل کېږي، یعنی هغه ناروغي ده چې د مکتب نه مخکې په دوره کې، یعنی په 4 کلنۍ او 15 کلنۍ او په 3 کلنۍ کې ماشومان پېښته کېږي. نو دا ماشومان باید واکسین شي. کوم ماشومان چې واکسین شي په هغه باندې شیر رزین و شیر ډیر زیات خفیفی دلته یو سنور لتون موجود دی چې ولی د شیر واقعیت د سپکت لویډ اور باندې ډیر شوی دی یو دغه جمله نه خپل د واکسین د کیفیت مسله ده د واکسین د ساتنې مسله د واکسین چې کله د فابریکه کې جوړیږي بیا غی انتقالیږي د هیواد په سطح هغه مرکزی ډیپو ته غزن ولایتونو ته د ولایتونو کلینیکونو ته کلینیکونو ته د ناروغ کور پورې دا ټول یو سوړ زنجیر دی کچیر ته په دغه زنجیر په هر برخه کې سکتره منسته شي نو واکسین خپل کیفیت د لاس ورکوي واکسین د 2-3 درجو د سنتیګریډ پورې ساتل کیږي کدا درجه لوړ شي نو واکسین خپل خواص د لاس ورکوي نو دا یو عادي وبدي دلته ستونزه دا ده چې د واکسین د کولچین سیستم چې دی کوم واکسین چې فیکس سنټرونو ته کلینیکونو ته ول کیږي الته دا ویره موجوده چې دا واکسین شاید په درست ډول نه ساتل شوی موږ چې د کلینیکونو سره د دوی د مسؤلینو سره د روغتیا نړیواله شبکې د دفتر سره WHO سره د روغتیا نړیوال سازمان سره موږ په دې اړه ارتباط ونیو مختلف ستونزو ته هغوی هم اشاره وکړه یو د هغې ستونزه دا ده چې کوم کسان چې د واکسیناتور په توګه ګمارل کیږي دا وړ کسان نه وي اکثره د ملکانو په واسطه د ولسوال صاحبانو په واسطه د چارواکو په واسطه یا چې د هغه کسان چې کورو کلي کې وزګار دي که دوی نالوستي هم دوی معرفي کیږي چې دوی د واکسیناتور په توګه استخدام شي
د روغتون داخلي وضعیت څنګه دی هغه ډاکتران چې ستاسو سره په تماس کې دي هغوی څه وایي د دوی معالجه د دوی چپرکټ او بیډ او دا شیان دا چمتو دي روغتون له دې عهدې نه وتلی شي چې دوی سمه درملنه وکړی شي
زه نن سهار ورغلی وم د عامې روغتیا په روغتون کې او په نورو روغتونونو کې د دغه په شیر یخته ناروغانو وضعیت ما ولیده عکسونه مې وغوښتل حتی په یو چپرکټ کې درې ماشومان پراته دي په کوټو کې ځای نشته ماشومان د کوټو نه بیرون پلارو کې پراته دي موږ سره عکسونه موجود دي حتی د ماشومانو په څنګه کې په انتانی څنګه کې هم د لپاره امکانات نشته ماشومان ورل شوی دي د رواني ناروغیو په څنګه کې د شیر ناروغان بستر شوی ځکه 200 ماشومان چې کله روغتون ته مراجعه کوي یا د سره په شاوخه کې مراجعه کوي د روغتون ظرفیت دومره نه دي روغتون د لپاره ځین لري اداسې په تصمیم دی کچیرته دغه پروسه په مخ لاړ شي د ناروغانو شمیر زیات شي ممکن خیمه ول شي د لپاره یو دو عمده لتون چې د ناروغي ساري ناروغي د نورو ماشومان ته انتقالي ډیری ناروغان د شوی دي چې په یو بل لوحه راغلي دي پر روغتون کې بستر شوی کده د سال پر راغلي کسي نه بغلي بل ستونزه ولري خو دوی چې کله تری دی یو هفته ورځ دوه هفته ورځ دوی د شيري په لوحه راغلي دي
په ننګرهار کې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر خوشحال تسل و چې په دې ولایت کې د په ماشومانو کې د شری د ناروغي د خبرېدو په اړه معلومات راکول تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د روسیې او چین په مشرۍ د شانګهای د سیمایزو همکاریو د سازمان غړو نن یو وار بیا په سوریه کې د پوځي مداخله شدید مخالفت وکړ تر دې ورځ مخکې د سوریې رژیم مخالف لوري د دې هیواد پر حکومتي ځواکونو د لږ تر لږه 100 تنو د قتل عام تور ولګاوه خو د شانګهای سازمان اعلامیه په سوریه کې د روان کړکېچ د پای ته رسیدو لپاره پر سیاسي مذاکرو ټینګار کړی د دې سازمان اعلامیه همداراز وایي چې د ایران پر ضد د حمله د منلو وړ نه ده فرشته جلالزی د فرانسې خبري ایجنس په حواله د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي
د شانګهای د سیمایزو همکارۍ د سازمان د دورځنی غونډې په پای کې خبر سوی اعلامیه وایي غړي هیوادونه لا یې ورخیزو بندیزونه او د قدرت د انتقال لپاره د سیمې په چارو کې له پوځي مداخله سره مخالفت لري د شانګهای د سیمایزو همکارۍ د سازمان په دورځنی غونډه کې د نورو ترڅنګ د روسیې چین او ایران رهبرانو برخه درلوده او خبري وکړه مسکو او پیکینګ په دوامدار ډول د سوریې په حالاتو کې له پوځي مداخلې سره مخالفت کړی دی خود واړه هیوادونه په دوامدار ډول تر فشار لاندې دي چې خپل دریځ بدل کړي د فرانس پرس اژانس په حواله په سوریه کې له 1350 میاشتو راهیسې څه باندې 12,000 کسان وژل شوی دي د سوریه د رژیم د اپوزیسیون ډلې پرونه دا وکړه چې بشار الاسد وفادار ځواکونه په دې هیواد کې د لږ تر لږه 100 تنو په قتل عام کې لاس درلود په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د سوریه رژیم د ایډاوي ردوي او د امریکا متحدو ایالاتو په دې اړه د بشپړو او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده روسیه او چین تر اوسه د سوریه د رژیم په ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړې دي خو دواړو هیوادونو د سوریه د حالاتو په اړه د عربي ټولنې او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي کوفی انان له پلان څخه ملاتړ کړی دی د کوفی انان پلان باید د اپریل 12 نیټه په سوریه کې د اوربند لټینګې دوسره سم پیل شوی وي خو سوریه ته د ملګروم لتونو د 340 لاستول کېدو سره سره هم په دې هیواد کې د تشدد زیاتوالی د کوفی انان د پلان د موثریت په اړه شک پیدا کړی دی. د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د تړون په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ده د ایران په ارتباط له روان وضعیت څخه هم جدي اندېښنه څرګنده شوې ده. په اعلامیه کې راغلي د ایران د مسلې د حل لپاره د پوځي ځواک کارولو هیڅ ډول هڅه د منلو وړ نه ده. دا کار به داسې غیر مترقبه پایلې ولري چې د ټولې سیمې او نړۍ امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د ولسمشر خوجنتاو په حواله ویلي دي پیکینګ د منځني ختیځ د هر هیواد لخوا د اتمي وسلو جوړولو له هڅې سره مخالفت لري. خو جمهور رئیس خوجنتاو ټینګار کړی دی چې د ایران مسله باید له ډیپلوماتیکو لارو او د بې پرې خبرو له لارې حل شي. نن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره ګوري. په نورو څورځو کې به د ایران استازي په مسکو کې د نړیوالو قدرتونو سره د خپل اتمی پروګرام په اړه مذاکره هم پیل کړي.
دوستانو د مازیګرنی نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره و. په بل نیم ساعت خبری مجله کې ملیحه حراری در سره
تشکر.